دا مشال اړې تاسو کوربه غل یازم د مشال اړې په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره په پاکستان کې د آبادی او وسایلو ترمنځ د توازن په موضوع مو ځانګړي خبرونه راوړې ده. پاکستان په نړۍ کې د آبادی په لحاظ پنځم لوی هیواد دی. په هیواد کې آبادی ورځ تر بلې زیاتېږي خو ورسره بنیادي سهولتونو فقدان هم موجود دی. پر دې موضوع د مشال اړې خبریالې خالدانیاز ځانګړې خبرونه جوړه کړې ده. راځي چې دا وو.
د مشال اوریدونکو سلامونه خالدانی ازیم خبرونه کې درته هرکلی وایم. اوریدونکو پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک دی. د پاکستان د اوومې سرشمیرنې نتیجو تر مخه د پاکستان آبادی 44.9 لک ته رسیدلې ده. دا نتیجې په کال 2023 کې خپرې کړل شوې دي. اوریدونکو د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2023 راپور تر مخه د پاکستان آبادی کی هر کال 2.55% زیاتوالی کیږي او کچری آبادی کی د زیاتوالی هم دغه رفتار وی نو کال 2050 پورې به د دې هیواد آبادی یو پدوشي. په داسې حال کې چې پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک ګرځېدلې دی، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اگست په 8 یو اجلاس کې زیاتې آبادی سره تړلې مسلو حل دپاره د یوې کمیټې جوړولو هدایت کړې دي. لدې وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل هم د جولای میاشت کې یو اعلامیه جاری کړې چې پکې د مور او ماشوم صحت لپاره مناسبه وقفه د اسلامي تعلیماتو مطابق ګرځولې ده. اوریدونکو دې خبرونه کې به په دې خبره کوو چې زیاته آبادی څنګه د دې هیواد د ولس ژوند باندې بد اثرات پریباسي او دا چې آبادی او وسیلو کې توازن راوستو دپاره کوم اقدامات کول پکار دي. لدی ترڅنګ به پدې هم خبره کوو چې علما کرام دلر کې څه کردار ادا کولی شي. اول ورزو د مذهبي سکالر تهمید جان طرف تا
ډېر زیات مننه ستاسو نه سره خپل په جنګلو کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم تهمید جان دی او زما فراغت دار العلوم حقانی کور خټک نه دی او تیر لسو کارونه په مذهبي انگیجمنت باندې کار کوم علما سره.
تاسو اوس په کومه اداره کې کار کوئ؟
دې ټیم سره انټرنیشنل ریسرچ کونسل پر ریلیجیس افیر دا یو اداره د ارګنایزیشن دی اسلام آباد بیس آئی کې ایز اے ډایریکټر پر ریلیجیس انگیجمنت کار کوم.
دا ته وایي چې ستاسو په خیال باندې آبادی کنټرول کولو کې د علما کرامو څه کردار کې دی شي یا دوی پکې څنګه خپل کردار ادا کولای شي؟
ګوره که د آبادی مسایل دي او که په پاکستان کې نور کوم سمرم چې سماجي سیاسي معاشي معاشرتي مسایل دي، پای ټولو کې د علما کرامو کردار هغه ډېر اهم دی او واضح هم دی، ځکه دا یو مذهبي معاشره ده او علما چې دي مدارس چې دي دا یو غټ سټیک هولډر دي. د دوی د انگیجمنت د دوی د اتفاق رائے نه بغیر چې کوم دی زما په خیال یو کار کولم ډیر زیات مشکل دی. نو د آبادی کنټرول کول یا یو متوازن آبادی او صحتمند آبادی پائے کې د علماء کرامو د شریعت پرانا کې دا غوی کردار هغه ډیر زیات اهم او ضروری دی.
تیر میاشت د کم پاپولیشن کونسل سوری لاندې غونډه شوې، دا غونډه حوالی سره تلکشن تفصیلات راکړي او دا راته وایي چې په دغه غونډه کې علما کرام په کوم نکاتو باندې اتفاق کړی دی.
تیر میاشت په 2 د جولای باندې چې کوم پروګرام شو نو بنیادی طور دا پاپولیشن کونسل هم په دې موضوع باندې علما کرام سره یو نشست کول غوښتل چې پای کې بیا د باهمي مشاورت نه بعد دغه سیشن مونږ په کونسل اف اسلامک ایديالوجي کې کېښود. اسلامی نظریاتی کونسل دا یو آئینی دستوری اداره ده او په قانون سازه کې دا غوی چې کوم دین او یو ډېر اهم کردار دی او اسیم په دې ملک کې چې کلم داسې یو مسله راغلی ده او خصوصا مذهبي مسله نو پایې کې دا اسلامی نظریاتی کونسل کردار هغه ډېر اهم دی او ډېر واضح دی. نو بیا په مشاورت سره هغه پروګرام مونږ په اسلامی نظریاتی کونسل کې کې هو چې په دې پروګرام کې تقریبا د سلويختو پورې د مختلف مکاتب فکر چې آئی کې دا هر مکتب فکر نمائندگی وا چې کم غټ غټ مکاتب فکر دی په پاکستان کې دا غوی جید علما کرام به شمول د کونسل د ممبرانو چې د کونسل ممبر اس سچ په خپل جګم دی نو یو ډېر لوی اعزاز دی او یو عالم دین او د یو تجربه نه بعد چې کم دینو دغه ممبرشپ ملاویږي. نو دا تقریبا سلویخت پورې علماء کرام راجه مشوي چې په دې کې د هر مکتب فکر خلکو په دې کې د زنانو نمائندگی هم وا او دوی د ډېر گفتگو او د بحث او تمهیز نه بعد چې کم دینو یو متفقه اعلامیه ته رسیدل چې دغه متفقه اعلامیه هغه چې کم دینو په میډیا باندې الکترونیک پرنٹ میډیا په سوشل میډیا باندې د کونسل پاپولیشن کونسل په ویب سایټ باندې په ټولو باندې هغه پرته ده او د هغې چې کوم بنیادي نکاتو نو هغه دا و چې یاره علما کرام په دې خبرو باندې اتفاق وکړو چې یاره د آبادۍ چې کومه مسله ده د هغې چې کوم پرشر دی دا په پاکستان باندې ډېر زیات دی او په دې کې توازن او اعتدال د اسلام تعلیماتو مطابق راوړل دا ضروري دي. دغه رنګې علما دا وویل چې یاره مدت رضاعت چې کوم دی د زنانو په دوو کالو لپاره خپلو ماشومانو له چې کوم دی نو پیور کول دا انتهایی چې کوم دی نو ضروري دي. دا د شریعت حکم دی او د شریعت چونکې یو فطري نظام دی نو دې سره د ماشوم په صحت باندې دې سره د مور په صحت باندې او په دې کې یو فطري وقفه په ماشومانو کې چې کوم دی هغه چې کوم دی نو پیدا کیږي. نو علما دا وویل چې دا ضروري دی په دې باندې ټول اتفاق وکړو. دغه رنګې د آزارو په بنیاد باندې یعنی یو عذر وي یو زنانه ته عذر وي یو ماشوم ته عذر وي یو نارینه ته عذر وي نو د دې په بنیاد باندې دوی چې کوم دی نو د ماشومانو په منځ کې پیدا کولو په منځ کې د ډاکټرانو په تجویز سره ان لیمیټډ وقفه هم کولی شي او که سو کاله ورته ډاکټران یادی نو دوی هغه وقفه هم کولی شي. او بیا علما دا هم اتفاق په دې باندې وکړو چې یاره دا پیغام چې کوم دی نو دا نه صرف په قومي سطح باندې بلکې دا چې کوم دی صوبایي سطح باندې په ډسټرکټ په سطح باندې او د یو سي په سطح باندې عام او ولستا رسول چې کوم دی په خو الفاظ په مثبت طریقې سره رسول دا ضروري
کلم چې دا آبادی خبره راشي یا د ماشومانو د زیګون خبره راشي دا صرف د مذهب سره تړلې شي تاسو په خیال د دې وجوهات دي او آیا چې دا کم تشریحات کیږي نو دا صحیح دي؟
حقیقت دا دی چې مذهب بحثیت مسلمان دا منګ غنو چې دا یو مکمل نظام حیات دی. نو که ماشومان پیدا کول دي که ماشومان غټول دي که تعلیم پیابتا کول دي که داوی تربیت کول دي د ټولو کې د شریعت واضح احکامات هغه موجود دي. صرف ماشومان پیدا کول دا د شریعت بالکل مقصود او مطلوب نه دي بلکې یو خه انسان پیدا کول یو تربیت یافتا باشعور او تعلیم یافتا ګوره د اسلام واضح تعلیمات دای چې پوی خلک او ناپوی خلک دا برابر نشي کېدی. د غرنګ لومبنه وحی چې کم دا ناغه د اقرا د تعلیم او د پوی او د شعور ده. نو شریعت کله هم دا نه وي چې ته صرف ماشومان پیدا کو دا وی د تعلیم او تربیت کته بندوبست څنګه چې یو ماشوم پیدا کول د شریعت پر وړاندې کېدا یو حکم ده. نو د غرنګ اومدغه ماشوم ته خه تعلیم خه تربیت یو صحتمن معاشره ورکول د شریعت حکم ده. صفائی د غرنګ چې کم ده نو د ماحول خیال ساتل د غرنګ کم دینو د صحت خیال ساتل دغه رنګ د معاش خیال ساتل شریعت کې دام راځي چې کاد الفقر ای یکون کفر چې قریب ده چې د فقر چې دی د غربت چې دا کفر ته لاړ شي. نو چې یو انسان د دې شزونو نه یریږي نو شریعت په دې کې د میانه روي د توازن او د اعتدال لار په هر یو سیس کې خودلې ده. نو خپل ځان ته قتل په کار دی د غي مطابق چې کم دی د شریعت پر وړاندې کې د ټولو سیسونو چې کم دی یو منسوبه یو پلانینګ جوړ دا عین د شریعت مطمئن نظر دی او دا د شریعت مطلوب دی دا سه ناجایز او غلط کار نه. خوشون کې دلته داسې چې معاشره مذهبي ده بیا خلک تاسو وګورئ دلته کې بلا دنیا خلکو نه چرته مذهبي یو ایشو وشي نو هغه واضح احکامات په شریعت کې موجود وي خو خلک قانون په خپل لاس کې والي او هغه سیس چې کوم دی سرته ورسي نو دا سه مذهبي سیس نه وي. دا زمونږ د خلکو هغه مذهبي جذبات دي یا تشدد دي چې هغه د شریعت پر وړاندې کې مغه جایز نه دي. نو مونږه بعض اوقات د شریعت یو حکم خوالو خوشل احکامات زمنګ نه ایرو پغه یو باندې منګ عمل کو که شر مون شریعت ایز ا پیکیج او ایز ا نظام حیات ګورو نو دا ټو سيزونه پای کې موجود دي چې یاره بچی پیدا کول سره سره ډیر زیات ضروری دا خبره ده چې ماشومان تربیت شي او ته تعلیم ورکي هغه یو خو شهري هغه نه جوړ شي که هغه د معاشره لپاره بوج وي هغه چې کم دی یو کریمینل وي هغه یو مصیبت دا نه جوړیږي. نو شریعت کله هم داسې آبادی نه غواړي.
د یو دینی عالم په هیڅ باندې تاسو غنئ چې آیا زمونږ ملک تدی جوګه دي چې اغا نور آبادی اغا د نور آبادی بوج برداشت کړی شي.
ګور حقیقت دا دی چې داسې حکم لګول چې یاره نور آبادی نه زیاتیږي دا غلطه خبره ده. آبادی په زیاتول چې کوم دی دا یو فطری عمل دی، خو د دې لپاره اعتدال او میانه روی او د توازن یو لار شریعت ښودلې ده. دویم نمبر دا چې په دې ټیم کې زمونږ په ملک کې چې کوم وسایل دي د هغې غیر منصفانه تقسیم دی، نو د ماشومانو د اعتدال سره د آبادی د زیاتولو سره سره دا غوی د پاره د پلانینګ، دا غوی د پاره د وسایلو تنظیم، دا غوی د پاره د وسایلو منصفانه تقسیم دا به حد ضروری دی. نو د پاکستان غونډه معاشره د پاره هر کس لدا قتل پکار دی چې زمونږ آبادی په کم رفتار سره زیاتیږي. آیا دوی ته هغه وسایل تاسو ګوره تقریبا 3 کروڑ پورې ماشومان چې دی نو دا د سکول نه بهر دی، نو دا خو همیش ماشومان نه وي، بل رسته به دا غټ وي. نو مطلب دا چې 3 کروڑ جاهل خلق چې کوم دی دا لګیا دی مونږ خپل مکت ورکو، نو ماشومانو یا آبادی زیاتولو سره سره دا به حد ضروری دی چې مونږ خپل وسایلو ته دا غوی د ښه تربیت لپاره دا غوی د ښه صحت لپاره پاغې باندې مونږ کار وکړو.
آبادی وسیلو کې توازن راوستو د لپاره کارکونکي ادارې وایي چې د ملک آبادی سیوا ده، ولی وسیلې کمې دي چې له وجې دلته زیاتره خلک بنیادی سہولتونو لکه د تعلیم، صحت او د صفا اوبو څخه محروم دي، او راتلونکي وخت کې دا مسلې نورې هم سیوا کېدلې شي. اوس ورزو د خبریال اسلام ګل افریدی طرف ته چې په دغه موضوع ګڼ شمېر راپورونه ساس کړي.
دا راته وایي چې د آبادی چې کوم زمونږ دغه رس تر بله سیوا کېږي، نو په دې کې ستاسو په خیال د میډیا یا د خبریالانو څه کردار کېدای شي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي په دې لړ کې؟
ګورې دا چې پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو نه یا بیا په دې منطقه کې د هغه هیوادونو نه شمار دی، چېرته کې چې د انسانانو یا د نفوسو شمېره چې دی هغه ورځ تر بلې ډېریږي یا سیوا کېږي، او سیوا کېدل په دې معنی باندې دي چې هغه به یو ترتیبه چې دی او د خپل حد نه سیوا چې دی هغه سیوا کېږي. نو د هغې د وجې نه دا دي چې د نورو ګاونډي هیوادونو د هندوستان، بنګلادیش، ایران او دغه شانت نور چې کوم ګاونډي هیوادونه دي هغې په نسبت باندې دلته کې د آبادی دغه تناسب چې دی یا د سپیډ چې دی هغه ډېر زیات تیز دی او سیوا دی. د هغې په بدل کې یا د هغې په مقابل کې دلته کې مسایل هم ډېر زیات دي، لکه د خوراک مسله ده، د روغتیا، د تعلیم، د زده کړو، د خلکو د اوسېدو، د ژوند جواک، دا ټولې مسلې د دې سره تړلې دي. بیا په دې برخه کې خلکو ته پوهه ورکول چې دوی څنګه متوازن یو خاندان وساتي، په نفوسو یا د ماشومانو په پیدایش باندې دوی څنګه یو توازن وساتي، په دې سلسله کې چې خپل وسایلو ته وګوري او د خپل وسایلو مطابق دوی په منصوبه بندي کې. بدبختانه دا ده چې هغه منصوبه بندي شته دی نه، نو چې هغه منصوبه بندي نشته دی خلکو ته د پوهې یا د آگاهۍ ضرورت دی. نو په دې برخه کې د رسنیو یا د خبریالانو کردار چې دی هغه ډېر زیات مهم دی، او باید چې دې لپاره بیلابیلې لارې چارې خپلې کړي شي، او حکومت او چې کوم مرستندوی ادارې په دې برخه کې کار کوي د هغې سره په ګډه باندې په دې کې کار پکار دی، او دې کې بیا مختلف خلک دي، حکومت دی، علما کرام دي، پوهنتون زده کوونکي دي، د پوهنتون استادان دي، زرانه مدني فعالان دي، دا ټول چې دي په دې کې راځي چې دوی پکې خپله برخه واچوي.
ستاسو په خیال باندې چې کوم دی که وکتلې شي، نو کله چې د آبادی کې توازن خبره کیږي بیا د غسیس خلک بیا د مذهب سره هم تړي، نو دا چې کوم دی سرنګ دا سیس چې کوم دی د دې د وجه نه آیا زموږ آبادی کې دغم تاسو څنګه چې یو وجه ده؟
ګورې دا چې د پاکستان غونې کې چې کومه معاشره ده دلته کې په دې کې مذهبي عنصر چې دی هغه ډېر زیات حاوی دی، او خلک هغې ته ډېره زیاته توجه ورکوي، او خلک د هغې په اساس باندې چې دی خپلې پرېکړې یا فیصلې کوي. دغه هم یو بنیادي مسله ده چې دلته کې د دین لاره چې چاره چې دی هغه خپلولی شي، د دې لپاره یو جواز جوړولی شي چې او بې ترتیبه یا دغه څه دي چې ماشومان دې زیات پیدا کړی شي یا آبادی دې زیاته کړی شي. خو بل طرف له په دې باندې خبره نه کیږي چې آیا د سړی د دې توان لري چې د دې ماشومانو په سمه توګه باندې تربیت وکړي، د دې پالنه وکړي، د دې روزنه وکړي، او د دې ټولنې یا د معاشرې چې دی یو فعاله یا یو ښه وګړی چې دی هغه جوړ شي. په دې سلسله کې کومه بیا د نورو ګاونډي هیوادونو یا د نړۍ د مسلمانو هیوادونو چې دی هغه رول ته وګورو، نو په هغه کې په باقاعده ډول باندې چې دی داغې د اسلامي چې کوم لیډرز دي یا لیډرشپ دي داغې یو ښکارا پرېکړه ده په دې باندې، او په هغه کې غیدانه دی ویلي چې کنه دا ماشومان پیدا کول چې دی یا د آبادی سیوا کېدل دي، دا چې دی یو ناسم کار دی، بلکې اډی ته چې دی د دین لار چاره خپل کړی دی او پای کې د هغه سیزونه خپل کړی شوی دی او خودري شوی دی چې پاره کې په کومه طریقې سره چې دی د آبادی سیوا کېدل دی یا ماشومان پیدا کېدل دی او د هغې په وسایلو یا مسایلو کې توازن ساتل دی او د هغې مطابق مخکې تلل دي. اوس چې په پاکستان کې نن څنګه مونږ اوریدل چې د اسلامک ایډیالوجي دغه یو پریکړه راغلې ده، یو یعنی یو فیصله کړې ده، نو دا هم چې دی یو خوشاینده او مونږ دا ګڼو چې په راتلونکي وخت کې به په پاکستان کې هم دینی علما کرام یا د دین شعبې سره چې کوم خلک تړلي دي چې خلک د هغې په خبره باندې ډېر اعتبار او دغه کوي، زما په خیال باندې یو همه برخه به دا ولري.
ستاسو څه خیال دی چې علما کرام چې کوم دي هغه څرنګه خپل کردار ادا کولی شي د آبادۍ کې توازن راوستو لپاره؟
ګورې دې ته قتل پکار دی چې د اسلامک ایډیالوجي یا اسلامي نظریاتي کونسل چې کومه دغه پریکړه راغلې ده پای کې په واضح ډول باندې ټول سیسونه لیکلي شوي دي او پای کې دا نه دي ویلي شوي چې کنه آبادی دې ماشومان نه پیدا کیږي یا د زنانه او سړی چې دي ماشومان نه پیدا کوي، بلکې پای باندې د توازن خبره شوې ده. توازن مطلب دا دی چې ستا آمدن څومره دي، ستا سره وسایل څومره دي، او بیا دغه وسایلو مطابق ته پریکړه یا فیصله وکړه چې څنګه خپل بچي خپل روزنه پالنه کولی شي. او په دې پریکړه کې چې دي د ټول مکاتبې فکر چې په پاکستان کې څومره مکاتبې فکر دي، پنځه دي، څلور دي، شپږ دي، داغي د ټولو په نمائندګۍ باندې داغي لاسلیک ته او داغي په دې باندې دستخط کړی دی، داغي مطلب دا دی چې هغه دا تسلیم کړی ده. نو اوس دا شي چې دي عملی کول دي یا د مخکې بوتل دي، نو زما په خیال باندې چې دي دا یو یو ښه پریکړه ده، یو ښه فیصله ده، او زما په خیال باندې دا په سو کال وړاندې په کار واچ شوی و، خو اوس چې اوښول هم دا یو ګام دی، اوس په دې باندې عملی کار په کار دی چې باید د خلکو ته ورسیږي او یو عام وګړي په دې باندې پوه کړی شي چې یوازې ماشومان پیدا کول نه دي، بلکې د هغې لپاره وسایل قتل په کار دي او د وسایلو مطابق. ځکه چې یو لنډ مثال دا دی چې که یو سړی دی دغه د دوو ماشومانو د پالنې دغه وس دی، خو دغه اته ماشومان دي، بیا تاسو ګورئ چې هغه اته ماشومانو د نه پالنې د وجې نه چې دي هغه د ټولنې لپاره چې دي د ده لپاره او د کورنۍ لپاره د ټولنې لپاره د ملک لپاره چې دي هغه بیا د مشکل سبب ګرځي، یا هغه په نشو بوختي یا هغه په داسې جرمونو کې بوختي چې هغه د ټولنې لپاره چې دي هغه د مشکل سبب ګرځيږي. نو باید دا چې د اتو ماشومانو په ځای باندې دوی د دغو دوو ښه پالنه وکړي، نو زما په خیال باندې چې دغه یو ښه ګام دی، یو ښه خبره ده.
د یو خبریال په حیث باندې تاسو ګورئ چې د پاکستان آبادی اوس هم زیاته ده، که دا نور هم سیوا شي نو دا کمی کمی مسلې راپورته کولی شي؟
ګورئ د پاکستان آبادی ډېره سیوا ده، ځکه موږ اوس وایو چې دا د 40 کروڑو نه هم چې دي هغه سیوا شوې ده. که څه هم په 1991 کې چې کله د پاکستان په دوو برخو کې وویشل شو، بنگلاديش جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه خلکو آبادی زمونږ نه سیوا وه، خو اوس دغه خلکو آبادی زمونږ نه کمه ده، زمونږ سیوا ده. زمونږ چې دي هغه چیلنجز هم سیوا شوي دي. تاسو ګورئ آفتونو په شکل کې، د کلایمیټ چینج یا د اقلیم بدلون په شکل کې، دغه شانتې د وسایلو په شکل کې، دغه شانتې د بیماری یا د ناروغتیاو په شکل کې، د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي، د زده کړو، دغه شانتې د زنانو ته د خوراک ساک، دغه د روغتیا په برخه کې، دغه د ماشومانو د پیدایش په وخت کې، د مړینې، د ماشومانو د پیدایش په وخت کې، دغه د مرګ چې کومه شره ده یا فیصدی ده، هغه ډېر زیات او لوړه او دغه ده. نو دغه سیس دی چې په دې کې د رسنیو یا د خبریال چې دی یا د دې کار چې دی هغه ډېر زیات مهم دی. او زما په خیال باندې دوی ته پکې خپله برخه کردار ادا کول پکار دي چې خلکو ته پوهه ورکړي شي. او په دې کې یوازې د خبریال کار نه دی، په دې کې به د معاشري یا د ټولنې چې څومره سټیک هولډرز دي، که هغه دینی عالمان دي، که هغه مدني فعالان دي، سوشل اکټیویست دي، د پوهنتون استادان دي، د پوهنتون زده کوونکي دي، چې څومره خلک ته هم دي، د هغې په دې کې برخه ده. ځکه چې که دغه آبادی هم دغه شانتې سیوا کېږي، نو مونږ ګورو په راتلونکي وخت کې به پاکستان چې دي هغه په دغو مسایلو باندې یا په دغو ستونزو باندې د کابو موندلو لپاره چې دي هغه دوی ته مسله او ستونزه جوړېږي. یو خبره دلته دا کول غواړم چې تر اوسه پورې په دولتي سطح باندې یا په دولتي کچ باندې دغه شی ذمهواري نه ده اخیستل شوې. کله چې تر څو پورې د دې ذمهواري نه ده اخیستل شوې، نو دا سیس به هم دغه شانتې روان وي. اوس ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې چې دي هغه دغه شانتې دي چې حکومت یا دولت دې ته تیار دی او هغې په خپله پکې ګامونه اخلي. کمیټیانې جوړې شوې دي، ځینې فیصلې شوې دي، ځینې سیزونه ښودلې شوې دي. نو زما په خیال باندې په راتلونکي وخت کې چې دي پاکستان دې ته پاملرنه کوي چې څنګه دوی په د آبادۍ باندې بیا قابو مومي، چې یو توازن پیدا شي د وسایلو او د مسایلو په منځ کې.
دلته اخلو یو وړه شاندما او د مینا پس بیا پروگرام لا دوام ورکاو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پروگرام کی ہر کلے وایم پروگرام کی پدی خبر روانی دی چې زیاته آبادی سرنګ د اولس ژوند متاثر کړي اوریدونکو زیاته آبادی سرنګ د ملک معیشت ته نقصان رسی او دې ته پاره څه کول پکار دی دغه پښتنې مو په معیشت پوها ډاکټر زلاکت خان مخې ته ای خو دی
سما ډاکټر زلاکت نوم دی پېښور یونیورسټي اکنامکس ډپارټمنټ په خوانی چیرمن وو
تاسو ماته دا وایي چې کو کتلې شنو پاکستان پاک هیوادونو کې شامل دي چرته چې آبادی روز تر بلا سیوا کیږي، نو تاسو غنئ چې د دې زیاتې آبادی زمونږ چې کوم معیشت دی هغه ته څومره دا اثر انداز کولی شي یا زمونږ معیشت دا څومره متاثر کولی شي؟
اول خو تاج تاریخ پل اور عید ان کو دفار دو جی آبادی کی کم دن آگا مونگا داغنی تو داری تلوار چی ورت ہوئی ما مطلب داری چی یو طرف تا دو داری تلواری چی دے ان دا سینس چی یو طرف تا ڈیولپمنٹ دفارا یو سورس تے آبادی او بل طرف تا چی دے آگا کل چی آبادی د وسائل و نزیات شنو آغا یو رکاوٹ خم دے دا ڈیولپمنٹ پلار کی وہ سورس سنگا دے نو سورس دا سی دے چی دا آبادی چی کم دے آغا کوالیٹی خوی دا آغی دا وسائل و کم تا آغلی بلوی پا یو ملک دا آغی نا کم وی دا ریسورسز نا نو آغا یو پوزیٹیو رول چی کم دے آغا پا ڈیولپمنٹ کے پلے کئی خوار کل چی دا آبادی دا وسائل و نزیات شی او وسائل کم وی چی دا ملک چی دا آبادی پی مینٹین کی دے نشی او دا آغی کوالیٹی خنوی نو آغا آبادی چی کم دے بیا دا ملک دا ترقی پلار کی یو رکاوٹ جوڑی دی.
صحیح اتا اس گنے چیز آیا زمون چی دا کم ملک چی کم آبادی دا او زمون چی کمی وسیلی دی وسائل دی نو آغا مطلب دا آبادی دا پارا کافی دی؟
اگر مونگ هر وقت همیشه کتا سو کلم زمون دا ملک دا اکانومی پارا کی یا دا دا غی معیشت پارا کی تاسو آغا دا آبادی پا کنٹیکس کی کلم تاسو گوری نو همیشه دا یو سنٹنس نا شروع کی گی چی پاکستان چی کم دی نو آغا اوور پاپولیٹڈ دی اوور پاپولیٹڈ دی سنس کم یو انڈر پاپولیٹڈ انڈر پاپولیٹڈ دا وی چی دا ملک وسائل زیاد وی او آبادی کم وی نو آغا ملک لکا مثال با مونگ دا سعودی عرب وقت نو آغا تا انڈر پاپولیٹڈ وی بل طرف تا اوور پاپولیٹڈ آغا ملک تا وی لکی گی لکا پاکستان چی دا آغا وسائل کم وی او دا پاپولیشن چی کم دی آغا سیوا وی سنگا ما تاسو تمخ کی ارزو کو چی کلم یو ملک اور پاپولیٹڈ شی یہ مطلب دا چی دا ملک دا ریسورسز نا دا آغی آبادی سیوا شی بیا دا ریسورسز دا دا زیادی شوی آبادی چی کم دی دا آغی آغا ضروریات پورا کولی نشی نو دا آغی پا وجه باندی آغی تا مگوی چی دا ملک چی کم دی آغا اور پاپولیٹڈ دی او ریزلٹ داوی چی آل تاکی غربت دیر ویری آل تاکی چی کم دی دا آبادی کوالیٹی چی کم آدن و آغا خراب و ویزر کسی دا خلکو تا ایڈوکیشن ٹریننگ دا آغی سکل چی کم دی آغا صحیح نشی ڈیولپ کی دی غربت پکی دیر وی بے روزگاری دیر وی نو صحت چی کم دی تعلیم چی کم دی نو آغا دا معیار مطابق نو وی نو دا آغا وجوہات دی چی دا دی زیادی آبادی دا آغا اثرات پا دا آغا باندی وی پا دا ملک پا معیشت باندی
آبادی او وسائلو کی توازن دا پارا ستاسو پا خیال باندې څه کول پکار دی؟
نو دی دا پارا خو دا دی چی رنبے خو خلکو تا ایجوکیت کول پکار دی دا ورتا خودن غواری چیرا زیادا آبادی چی کم دا نو آغا دا ملک دا اکانومی دا ترشای دا پارا چی کم دا نو دا خانه دا او بدقسمتی زمونگا دا دا چی زمونگا دا خلکو دا ما تاسو ته ارزو کو چی ایجوکیت کول غواړي نو دا خلکو اگر کم دا غیچی دی نظریات چی کم دی اگر دا آبادی کنٹرول کولو حوالی سر دیر عجیب شانتی دی لکه کتا چا سر خبر او کی چیرا اگر ایجوکیت کی ورطا دا زیاد آبادی دا خرابوالی ورته خینو دا تی اللہ رزق ور کولو والا دی اللہ رازق دی اس دا قسم یو بیلیف چې د خلکو جوړ وی کنه دا خبرې کی او الله پاک سړی له عقل هم ور کړی دی ٹھیک ده بل د خلکو زمون یو دا تصور دی چې زیات مټی چې کوم دین دا د قوت باعث ګڼل کیږي او چې فیملی دی زیاتی زیات بچی دی نو دا بستا په بوډاوالی کې چې کم دی په کار باندې راځي دا قسم زمونږ د خلکو آغا نا سائیکی چی کم دا نفسیات ڈیولپ شوی دی نا دا دی طولو د پاره چې کوم دی دا ختمولو د پاره یا د دې عبادت د دې زیات عبادت د نقصاناتو د پاره خو په کار داری چې مونږ خلک ایجوکیټ کړو. دا نه دی چې حکومت دې د پاره کوشش نه کوي. د 60s نه چې کوم دی نو دا مختلف دغه چې کوم دی حکومت پروګرام شروع کړي، فیملی پلاننګ پروګرام وغیرہ چې کوم دی، او وقتاً فوقتاً چې کوم دی نو هغوی لګیا دي دغه کوي. خو زمون د خلکو هغه کوم بلیف چې جوړ شوي دي نو هغه دومره سترانګ دي چې د حکومت دا تمام کوششونه چې دي نو هغه د هغې مخکې رایګه دي هغه ذهن نیسي. همیشه د پاره مونږ کتلي دي چې څومره غریبه فیملی وي نو د هغې بچي ډېر وي، هم دا مشاهده وي. ٹھیک ده، اوس د غریب سړي وسایل دومره نه دي چې هغه د دې بچو ښه تعلیم وکړي، ښه تربیت وکړي، دې ته ښه صحت ورکړي، دې ته ښه خوراک ورکړي، دې ته ښه اوسېدل ورکړي. دا اوس د هغه وسایلو کې خو نه دي. نو مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې آؤٹ آف سکول څومره بچي دي، مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې چایلډ لیبر چې کوم دی هغه څومره. تاسو هر ورکشاپ ته ورشئ که هغه د ګاډو ورکشاپ وي، که هغه فرنیچر والا وي، که هغه هوټلو ته تاسو لاړ شئ څومره وګورئ ماشومان چې کوم دي نو هغه کار کوي. دا ماشومان په دې وخت کې چې په دې ورکشاپونو کې په دې هوټلو کې کار کوي نو په کار دا د دې ژې نه دی، د دې ژې دی چې دی په سکول کې ناست وي. دلته ولې دا ماشومان دي؟ دا ځکه دلته کې دي چې دی مور او پلار چې کوم دی غریبانان دي، دی ته دا نه ښه تعلیم ورکولی شي، نه سکول ته استولی شي، نو هغه دلته کار کوي. او الټه د هغې دپاره دا یو سورس دی چې د فیملی په ضروریاتو پوره کولو کې دی کانټریبیوټ کوي.
اوریدونکو، که څه هم زیاته آبادی ګڼ شمېر مسلې رامخې ته کوي، ولې د پاکستان د آبادی 60% حصہ په ځوانانو باندې مشتمل ده؟ او کچره دغه ځوانانو ته نوکری او روزګار ورکړل شي نو دوی د ملک په ترقۍ کې مهم کردار ادا کولی شي. هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی. اوس سره اجازه غواړم. د الله پامان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
وحشی عذاب ما شمانا دخل وطن سیوا جوړو جنت ورته دخل وطن سیوا جوړو دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دزړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو دگرانی پختونخوا دزړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو کلو پخارونو کې جرګي و جوړو جرګي و جوړو غم کډپ شات للی تر توري هديري وي چې هر ورځ اختر وي نوروز وي او ميلي وي چې خپل وطن مو باغ وي او خلګي مو پری خوږي وي نور نکي نو بس کلکي اراده و جوړو نور نکي نو بس کلکي اراده و جوړو دګراني دگرانی پختونخوا دزړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو دگرانی پختونخوا دزړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو کلو پخارونو کې جرګي و جوړو جرګي و
لسندری مخکې مو د مشال اړې خبريالي خالد نیاز ځانګړي خبرونه واوریده. په خبرونه کې تاسو واوریدل چې د سہولتونو نشټوالي له وجې ولس شکایتونه لري. پر دې موضوع تاسو لپاره څو رپورټونه هم لرو. د منځني کورمې د ځینو سیدونکو خلک د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو د نشټوالي له کبله شکایت کوي. دوی وايي په سیمه کې او له وطنه د باندې د خپلوانو او ملګرو سره د رابطې هیڅ لار نه لري. بلخوا چارواکي د ځای خلکو ستونزې مني خو وايي چې د خراب امنیت له وجې په فوري توګه د مواصلاتو نظام د خوالي لپاره کار نشي کولی. تفصیل تاریخ اور گزیرا کبھی
د منځنی کور می خلکو له حکومت غوښتنه کړي چې په سیمه کې د رابطې سہولت ور برابرول لپاره د غامونه پورته کړي. د پړه چمکنی عمران خان چمکنی مشال لډیو ته پر 12 جولای ویلي په کوزا او برکورما کې د پاکستان ټلیفوني خدماتو ادارې یا پی ٹی سی ایل ترڅنګ موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې شته. خو په منځنی کورما کې ډېرې علاقې داسې دي چې اوسیدونکي د رابطې هیڅ یو ذریعہ نلری. چمکنی زیاتوی په منځنی کورما کې د یو خاص موبایل کمپنیو سیګنل راځي او بل هغلتا پر ځینو علاقو کې نوی موبایل ستنې هم لګیدلې خو یاد سہولت تر محدود ځایونو پورې ورکړل شوې دي.
دا مطلب مو کوو چې رموت دي سیګنل کومه مساله ده داخل کی د سیګنل کوم ټاوري لګیدلې دي خو چې کله یې مو خلک احتجاج باندې روشي نه اغه یا څلور غنټې کولو کی یا دوه غنټې کولو کی صرف په موبایل باندې سیګنل وی خربته نه کیږي مو سره د میرانې مور سلوک ما کیږي.
په منځنی کورما کې مخکې مقامي خلکو لا پی ٹی سی ایل موبایل سرویس وی ویلسا استفاده اخستله خو چې کله په 2009 کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم ور باندې بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې حزب لا ذریعہ نشتا. په 2020 کال کې حکومت د سیمې خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره موبایل ستنې پر لګولو کار پیل کړو خو د مزدورانو تختولو پیښه تر منځ کېدلو پس هغه هر څه وځنډېدل. په 2020 کال کې د رابطې مسله حل کولو په خاطر یو ځل بیا د 12 ستنو لګولو منظوري وشوله چې پکې د نهو لپاره ورته ځایونه تر خوښولو پس ور باندې کار هم پیل شو. خو په 2020 کال کې یاد پروژه بیرته وتړل شوله. په مسوزو کې د جوداري اوسیدونکو عبدالرحیم مدنی مشال لډیو توای خوشاله ول چې د سیمې خلک به د رابطې او معلوماتو پر دغه جدید دور نور ور داخل شي خو داسې ونه شول او دوی ورنه لا هم محروم دي.
حکومت د خیبر والا سیگنل زمون خاص جوداري سیمه کې دلته کار نه کوي. هغه بیا په ډوګر کې کار کوي. اندرنګي بیا تری تنګي کار کوي تودوبو کې کار کوي ربيته د پاره د ډېر زیات مشکلات مونږ ته بیا مونږه موټر سایکل بوني ساده ته وزو یا تودوبو ته وزو یا اندرنګي اوچت غرونه دي هغه ته وخه جوغه تان ډېر زیات تکلیفات دي ادمړي سوال جواب هم مونږ صحیح طریقے سره نشو کولای
بلخوا مونږ په دغړه د ضلع انتظامی مشرانو سره بار بار رابطه وکړه خو چار باندې خپل د ریزا نکړو البته په کوزه کورما کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال رډیو ته وویل چې هغلته د پړچمکني پر دریو علاقو ستنې تر لګېدلو پس ډېرو سیمو ته د یو شخصي موبایل کمپنی سیګنلز ورغلي تر دې وروسته لا چارواکي مې وپوښتل چې پر پاتې موبایل ستنو ولې کار ودرېدلې نور سره ځواب نه و او راته دومره اوویل چې ټاول اول انفراسټرکچر ډیولپمنټ بنامه د یو شخصي کمپنی سره د یاد پروژې حقوق ول نو هغوی پر دغه ښه جواب درکولی شي تر دې پس مې د یاد کمپنی ریجنل منیجر شیخ یاسین اورگزی سره خبرې وکړې نو هغه راته وویل چې په سیمه کې موبایل ستنو لګولو د 50 یا 60 کروڑ روپو دغه پروژه په الشیزو او مسوزو کې پر خوکړل شوي ځمکو د کامل انجو په وجې ودرېدلی اورگزی زیاتوي په لنډو وختو کې پر دغه پروژې بیا کار پیلول بورډ ته ګران وي ځکه چې د سیمې حالات دا وخت د امنیت په برخه کې ډېر خراب دي
دو سایټونو باندې ټرایل بیس باندې مو کار شروع کړ څنګه کې مرغې چنه واتندو او مو خو د بد مرغ د دوړو سایټونو کې زکم دی د لینډ ډیسپیوټ مسالې راغله کار مو جاری ونه ساتل شو اوس پروجیکټ ولا 50-60 کروڑ روپیو استیمیټ و نو دا تقریبا ټول اوس ضایع شولو دی کوم سکیورټی سچویشن دی دی کې مو بالکل کار ته تیار نه یو خو بهر حال پر اتلون کې وخت کې زکم دی د باندې به ان شاء الله بیا څه کله د دوغو عوامو طرف نه سپورٹ وی او د ایڈمنسٹریشن سیکورٹی فورسز طرف نه سپورٹ وی نو بیا ر باندې کار ممکن دی شوش
کورما ضلع پر دریو تحصیلونو مشتمل ده چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې پکې د برا او کوز تحصیلونو په مقابل د ترکه کارونه کم شوي چې د هغې یو وجه هغلته ډیر وخت د حکومت عملدارې نه ده پاتې شوي بل هغلته موجود کامی او ذاتي شخړې هم پر لاره کې ورته خندان جوړ کړي او اخیری پر یاد سیمه له ډیر وختونو راهیسې روان د ناامنۍ بدصورت حال دی کچو هم په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو پس دا تمه پیدا شوې وه چې د سیمې امنیت پر بحالي دلو د ترکه په کارونو کې ورته زیاته توجه به ملو شي خو داسې ونه شول او اوس یو ځل بیا هغلته حالات خراب دي طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز میوره کنا رکل آواز وطن آواز میوره کنا رکل آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو دبل لغی گین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا کلاواز وطنا اخلی بے اجاز وطنا آواز میورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میورے کنا رکڑا آواز وطنا
سندر مور دل اساس پام یو بل رپورٹ او د زنګړی رپورٹ پر لور غرزوم دی باندې لمخې په پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدېږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر ښار پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو ښار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوسو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافاتو او خزلو ډیرانونو ترسترګو کیږي. دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول، پر انسانانو، سمندري ژو او چاپیریال یې څه اغېز دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یو پخوانی سندرې پیلېږي.
بندر روڈ سے کے ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا فٹ پاتھ
دا پاکستان تر ټولو لوی شهر کراچی یو وخت د رڼاګانو شهر په نوم پیژندل کېږي. شنه پارکونه، پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځایي خلکو او سیلانیانو ډک شهر اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. دا هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شهر اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شهر ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانونو څخه تولید کیږي.
ट्रैफिक की है यहाँ भरमार के पैदल चलना भी दुश्वार रामो का ये बड़ा जंक्शन
د کراچی په قائدآباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیرو شپېتو کلن راهیسی په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وویستله د باندې، اوس دومره کچر سوچ ګاډیانې نه پسې رسېږي. مخکې د کراچی 50,00,000 آبادی وه، اوس تقریبا 2,00,000,000 آبادی ده. د 1400 صبح څخه خلک راځي کراچی له، دا کچره به پخوا تلله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. اوس دا چینچی رکشې دي په هغه کې وروره یوه رکشه یو پیاله زموږ د گلی سوی کنه سم څلور پیاله کچرای هغه یو پیاله وی به چټی شنا. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچرې هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 40,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خوا په بازارونو دوکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکي توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او ګتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو، تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدېږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوي چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 30 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړی سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندی الماس ایاز مشال رادیو ته وویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو ته غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوارم ځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ سوي دي. کسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزي ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتره لرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچي پټاو دولتي پوهنتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې له امله یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګېدې شي، داسې د جلد یا د سکن بیماریانې لګېدې شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی هپټایټس سی دا خورېدې شي، په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي، داسې انډسټریل ویسټ هغې نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړې بیماریانې شوي، مختلف قسم کینسر چې دي هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې دي هغه نه داسې لوګي او ګیسنه راوځي چې هغه زیات کر د ساد بیمارو موجب جوړیږي، پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دي شي، استما کې دي شي، یا مختلف قسم د جلد بیماریانې هم کې دي شي، سترګي خرابې دي شي.
د پلاستیک تولید په تیرو 70 کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره یې په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت له مځکي سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونی د سمندر پر غاړه پریښول شوی پلاستیکي مواد یا له سندونو د ناول اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته وویل چې د کراچي په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
هماري بہت ساری هابیټاټ جو ہے زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي سته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي، نو د وخت په تیریدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي، نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي، د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي، خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
دا کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ول چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شی چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونه په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاستیک استعمال شي، په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اډیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یوه لویه ستونزه ده، خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو ہمارا لا بنا انوائرمنٹ لاؤس میں اس کو بین کیا گیا ہے. مگ پو 2013 کال کے دو ماحولیاتو قانون جوڑ کھڑاو دو پلاسٹکی کچوڑو پر کاراولو مو بندیز لگا وو. مگ پو چاپیریال کی ہلکی دن کی کچوڑے معرفی کڑی ہگا پ زنو مرکزی دکانوں کے شتا خو ہر زے ندی موجود. مگ پ سن کے داستون ز لرو چدل تھا ل ایران او حمدا ڈول ل پنجاب څخه پلاسٹکی کچوڑے راضی. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو، خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاسټیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں مل کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں. پلاسٹک
کراچی کی داسی سلگونا کارخانے شتا چے پلاسٹکی کسوڑے او لا پلاسٹک جوڑ نور شان جوڑوی او بے خرسوی ہوی لا بہر دا پلاسٹک دانی واردوی او بیا لا ہغه سخه بلا بل شان جوڑوی. پدی کارخانو کی لکونه خلک مزدوران کار کوي. دا پلاسٹکی کسوڑے دوم نظر لمن زنزی دی لپاره وګت محاله پلان پکار دی.
بہت لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی.
که څنګه په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي، خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونې شته. خو نوموړي زیاتوي
بہت ساری ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں. پر کراچی شہر کی زرگونا بلکہ لکھونا داسی ریسائکلرز یعنی داسی کسان چاہوی کسافات پر کار راولی و نوی شان ورسخ جوڑاوی شتا چاہوی لکسو سڑکونو او ورسر لکورونو پر مستقیم دول کسافات را گنڈاوی او لہا غزایونو گٹاور یا پر کار راتون کی شان وڑی لکا کاغذونا دا کاغذ کارتنونا پلاسٹیک شیشے او اس پناغوند شان لزان سر وڑی.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1996 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنل ویسٹ میں
فرق ہے تھوڑا سا
د پاکستان او د نور نړی په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لس څخه تر شل فیصد پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر یو لک ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شیانو د جوړولو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.